اردوونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د ناسا خبرونو په وروستۍ خبري غړي کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه منې. وخت 15 بجې شوې دي. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ دا هم اوري چې د پاکستان د پوز د مشر کریم مودي غزولو موضوع باندې به خبرې کوو. هلته کې خپل همکار سره د پوهانو نظر او د سیاسي ګوندو نظر به هم پر دغه تاسو وړاندې کوو. خو تر هر څه مخکې ورزو شاهین بنیري ته چې تاسو سره تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
سلام شهرم بيد دي وخ مهم خبرونه. سپریم کورټ د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاری موده د نورو شپږو میاشتو پورې غزولې ده. د خیبر پختونخوا حکومت په سرکاري ملازمتونو کې د اقلیتونو ځانګړې کوټه له 2% 15% ته لوړه کړې ده. او په عراق کې مظاهره چانو د ایران قونسلګری ته اور اچولې ده. د خبرونو تفصیل. سپریم کورټ د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاری موده د نورو شپږو میاشتو پورې غزولې ده. نن د چیف جسټس اسف سعید کوسا په مشرۍ د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ حکومت ته اجازه ورکړه چې په مشروط توګه د فوز د مشر کاری موده د نورو شپږو میاشتو پورې وغځي. عدالت حکومت ته ویلي چې په دې شپږو میاشتو کې د فوز د مشر د کاری مودې غزولو په اړه قانون سازي وکړي او د دغې یقیني کولو لپاره عدالت ته لیکلي ورکړي. د فوز د مشر د واک موده نن نیمه شپه پای ته رسیده. وزیر اعظم عمران خان روان کال د اګست په 19 د فوز د مشر د ملازمت موده د نورو دریو کلونو لپاره غزولې وه. د دې پر ضد د نومبر په 15 جیورست فاونډیشن په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې وه. سپریم کورټ ویلي وو چې د فوزي مشر د کاري مودې غزولو لړ کې قانوني تقاضې په پام کې نه دي نیول شوي. د فوز د پخوانی جرنیل پرویز مشرف پر ضد د غداري په مقدمه کې ځانګړي عدالت حکم ورکړی چې نوموړی دی د دسمبر تر 15 پورې خپل بیان ریکارډ کړي. د اسلام آباد های کورټ لخوا د مقدمې د فیصلې ځنډولو نه وروسته ځانګړي عدالت نن بیا د مقدمې اوریدنه وکړه. د جسټس وقار احمد سیټ په مشرۍ د ځانګړي عدالت درې کسیزه بینچ ټینګار کړی چې دوی یوازې د سپریم کورټ د حکم پابندي. عدالت د مقدمې اوریدنه د دسمبر تر 15 وځنډوله او پرویز مشرف ته هدایت جاری کړ چې خپل بیان در روانې اوریدنې نه وړاندې ریکارډ کړي. پخوانی جرنیل پرویز مشرف د 2016 کال د مې په میاشت کې د علاج لپاره متحده عرب اماراتو ته تللی وو او بیا نه دی راستون شوی. د خیبر پختونخوا حکومت په سرکاري ملازمتونو کې د اقلیتونو ځانګړې کوټه له 2% 15% ته لوړه کړې ده. تیر ماښام مشال ریډیو سره خبرو کې د اقلیتي چارو لپاره د وزیر اعلی سلاکار روي کومار وویل چې اوس به په تعلیمي ادارو کې هم د اقلیتونو لپاره مخصوص نشستونه وي.
اوس په ونډه صبح کې مینورټی جاب کوټه دا 5% دی. ایجوکیشن کوټه کې کوم دی موږ یو غټ مایلسټون اچیو کړی دی. څومره ډیګری کالجز دي په دې صبح کې 262 ډیګری کالجز دي. صبح کې هر یو فیکلټی کې سیم صاحب 2-2 سیټه مینورټی لپاره مختص کړی دی. نوټیفیکیشن جاري شوی دی.
بلخوا په خبر کې د اقلیتي داخلیتی ډلو ځینې غړي وایي چې د سرکاري نوکریانو په ترلاسه کولو کې د ستونزو سره مخ کیږي او زیاتره د دوی په کوټه نورو کسانو ته ملازمتونه ورکول کیږي. سبا په ټول پاکستان کې د پوهنتونونو د زده کوونکو لخوا د یووالي لاریون یا سټوډنټس سالیډریټي مارچ ترسره کیږي. د دې لاریون په ترڅ کې به په لاهور، کراچۍ، کوټه، پېښور، اسلام آباد او نورو ښارونو کې طالب علمان د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج کوي. د زده کوونکو د تنظیمونو تر مخه دوی په پوهنتونونو کې د زورونو، لوړو فیسونو او د دوی په یونین د قدغنونو پر ضد میدان ته راوتي دي. دا په داسې حال کې ده چې روان کال د اکتوبر په میاشت کې په بلوچستان پوهنتون کې داسې ویډیوګانې مخې ته راغلې چې د زده کوونکو په وینا په پټو لګول شو کیمرو اخیستل شوې وې. له دغې وروسته زده کوونکو په کوټه کې مظاهرې پیل کړې او تورې ولګوو چې حکومت د دوی په زورونو کې ښکېلو کسانو ته سزا نه ورکوي. د افغانستان د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د ماین په 14 کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 2 تنه نور زخمیان دي. 14 پرون ماښام شوې ده. د کندوز د والي ویان عصمت الله مرادی تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې په وژل شوو کې شپږ ښځې او شپږ ماشومان شامل دي. مرادی زیاته کړه چې دا کسان د کندوز له خان آباد ولسوالۍ څخه د امام صاحب په ولسوالۍ کې واده ته روان وو چې د ماین 14 پرې وشوه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د عراق په نجف ښار کې تیر ورځ مظاهرچیانو د ایران قونسلګری ته ور واچاو. دغه مظاهرچیانو پر تهران په دې غوسه وو چې د دوی پیدا په هیواد کې د یو داسې حکومت مرسته کوي چې دوی د نږدو دوو میاشتو راهیسې پر ضد مظاهرې پیل کړي دي. د دفاعي ادارو او پولیسو تر مخه تیر ورځ ناوخته مظاهرچیانو د ایران په قونسلګری حمله وکړه او ودانۍ ته ور واچاو. دوی د عراق په حق کې او د ایران خلاف شعارونه هم ورکول. د چارواکو تر مخه دغه حمله وړاندې د قونسلګری عمله د ودانۍ نه وتلې وه. د ځینو راپورونو تر مخه امنیتي عسکرو د مظاهرچیانو د منتشر کولو لپاره اوښکې بیونکي ګیس او د وسلو استعمال هم وکړ. د عراق د سرکاري رسنیو تر مخه چارواکو د دغه پیښې لږ ساعت وروسته ګرزبندیز اعلان کړ. په عراق کې د تیر اکتوبر میاشت راهیسې د ګرانیو په حکومتي ادارو کې د درغلیو خلاف مظاهرې روانې دي چې تر اوسه پکې د درې سوه څلوېښتونه ډېر کسان وژل شوي دي. او په البانیا کې د راغلي تیز زلزلې وروستو خلکو دویمه شپه هم د کورونو نه بهر په ټینټونو او ګاډو کې تېره کړه. په دغه زلزله کې یو دېرش کسان وژل شوي دي او تر شپږ نیمو سو پورې نور جوبل دي. دغه زلزله د البانیا د پلازمینې تیرانا نه څه دېرش کیلومتره لرې د نومبر په شپږویشتمه سهار وخت راغلې وه چې شدت شپږ اشاریه څلور درجې ښودل شوې او په تیرو څو لسیزو کې یوه تر ټولو تیزه زلزله ګڼل کیږي. دا د دې وخت خبرونه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 10 پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 198 روپۍ 80 پیسې او 199 روپۍ 80 پیسې. یو ایرو 180 روپۍ 40 پیسې او 181 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 10 پیسې او 240 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 10 پیسې او 140 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ استکیږي او 298 پیته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلوري ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت لس او زیات نه زیات یو ویش، په بنو کې به کم نه کم وو او زیات نه زیات دریش، او په کوټه کې به کم نه کم یو او زیات نه زیات دیرلس ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو او دلته سیز مخبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګه اوري، سپریم کورټ د پاکستان فوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاری مودا له پارلمانه د قانون سازۍ په شرط غزولې ده. د فوزي مشر د کاری مودې غزولو یا اکستنشن باندې د سیاسي ګوندونو څه دریز دی؟
ونن پر موږ چې څه چې دی چې عمران د ایکستنشن د لپاره خبرې کوي او دا د ایکستنشن کومه کمپلیکیټډ او ډیسپیوټډ کو چې نن ټول دنیا په موږ باندې خان دي.
په کورم کې قبایلی مشرانو د خپل احتجاج جاری ساتلو پریکړه کړې.
څو کورې موتا پاسپورت افیس نه یې راغلی او خزانه نه یې راغلی او عدالتونه نه یې راغلی. نو را پورې موږ خپل بیکاټ پر چنور نه ختمه.
د مومندو د سرکاري کالجونو زده کوونکي له حکومت د ترانسپورت غوښتنه کوي.
زه خو درې غاړي بدلوم، 150 روپۍ ټوټل جوړي دواړه مخه. موږ نه دوه غنټه خو خامخه وباس تګ راته کی کلاس می شوي لازم می شوي چې ترانسپورت د وځي.
او د پښتو ژبې وتلي شاعر او ادیب غازی سیال مړې نن خاورو ته وسپارل شو. د دې کار پاره یو کار پوای
د دوی په شاعری کې هم د دوی ناولونو او افسانو کې تخلیقی ادب کې ټولنیز حقیقت نگاری تو کې ډیر واضح لیدل کیږي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. او سمو د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان سپریم کورټ د سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا کاری مودا له پارلمانه د قانون سازۍ په شرط تر شپږ میاشتې پورې غزولې ده. نن د چیف جسټیس آصف سعید کوسا په مشرۍ د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د پوز مشر ته مشروط اجازه ورکړې چې د سرلخکر کاری مودی غزولو په اړه اعلامیه دی بدل کړي او په دغه اړه دی په شپږو میاشتو کې دننه قانون سازۍ وکړي. د جنرال قمر جاوید باجوا د کار مودا د نومبر پر 28مه نیټه پای ته رسیدي او نن له حکومت سره یوازینی ورځ وا چې سپریم کورټ قانې کړی. هم پر دې موضوع خبرې کوو په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان صاحب سره چې همدا وخت موږ د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب، ډېره زیاته مننه به وي کړه دغه فیصلې په اړه زموږ اوریدونکو ته تفصیلات ورکړي.
لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړ چې د شپږو میاشتو لپاره مشروع شرط لګولی شوی دی چې جنرال قمر باجوا ته اجازه ورکړل شوې ده چې هغه د فوج مشر پاتې شي، او دا یې مشروع کړی ده قانون سازی سره چې اټارنی جنرال په خپل باندې نن سپریم کورټ ته دا یقین دهاني ورکړه چې دا یقین دهاني چې کوم مختصر د سپریم کورټ هغه حکم جاری شوی دی په هغه کې دا لیکلی شوی دی چې شپږ میاشتې په بدل نه قانون سازی کوي د فوج د مشر د ټاکلو په اړه باندې، او د غرنګې هغه تک په مستقبل کې توصیه ورکول کېږي، ځکه چې دا ډېر زبردست خبره ده. او دا په دې د سپریم کورټ چې مختصر حکم دی په هغه کې لیکلی شوی دی چې دا وخت په پاکستان کې نه، خو د پاکستان په قانون کې نه، د پاکستان د فوج چې دو جلا جلا کوم اصول او کوم قوانین دي په هغه کې هم د فوج د مشر د ټاکلو په اړه باندې دا هغه د مودې، او دا رنګي د توصیه په اړه باندې هیڅ قانون چې د دې ذکر نشته، او چې کوم د آئین هغه یو دوه سوه دیسل وختم چې کوم آرټیکل دی چې دغه آرټیکل د پاکستان د فوج او دغه رنګي د بحری او د سمندري ځواکونو د مشرانو د ټاکلو په اړه باندې دي، نو په هغه کې هم ډېر شیان نشته، بلکې توصیه ذکر نشته، بلکې د مراعاتو ذکر نشته، بلکې تنخوا ذکر نشته. نو قوانین د پاکستان خاموش دي، ځکه سپریم کورټ حکومت ته ویلي چې قانون سازی دي وکړي، او دا قانون سازی پارلیمنت ته دی چې دی سپریم کورټ د ډېر صبر نه د ډېر غم نه کار اخلي، او دا سپریم دا پارلیمان او ذمہ‌داري ده چې دا کار وکړي.
ترخان صاحب، په تیر وختونو کې هم د پاکستان د پوز یو شمیر مشرانو د غراز خپل کاری مودا یا په خپل غزولې ده، یا د هغه وخت حکومتونو اور لغزولې ده، نو دا وردغه مسله ستاسو په خیال باندې ولی پیدا شو دي کې د چا کمزوري دي، او دا په کم بنیاد باندې ستاسو په خیال حل کړ شو د یو کارپو په هیڅ څنګه ګور دي هر ستا؟
دا ډیر مهمه پوښتنه ستاسو. په پاکستان کې په ماضي کې دا ډیره بدقسمتي ده چې د فوج په تړاو باندې ډیر شیان نه خو به چا ذکر کو، نه به دغه رنګې عدالت ته، محکمو ته، سپریم کورټ ته څوک تلل. دا اول ځل دی چې د فوج د مشر درې کاله توصیه چې ده په ملازمت کې هغه چیلنج شو، نو سپریم کورټ چې کله کیس راغی نو سپریم کورټ دا فیصله وکړه چې په ماضي کې به د فوج مشرانو په خپل اوس شپږ ورځې هغه ذکر وکړو چې دا کار شوی دی. په ماضي کې د فوج مشرانو په خپل ځانډه د خپل هغه چې کوم داغوی هغه نامزدګي ده هغه په خپله باندې تاریخ توصیه ورکړه، خو دا کار به اوس نه کېږي، ځکه چې دوی غواړي وګور چې آیا قانون شته، آیا د فوج قانون شوی، آیا د پاکستان آئین شوی. نو دا اول ځل دی چې سپریم کورټ د دې نوټس واخیسته، او هم دغه کار وشو. او بل دا چې ګوره تیسه په میډیا کې په پاکستان کې هم لږ غوندې حوصله پیدا شوه، مخکې به چا ذکر نه کوو، مخکې به ډېر بندیزونه وو، دباو به په میډیا باندې، اوس په میډیا کې بحثونه کېږي چې دا کار ښه دی، دا کار بد دی. تا هم یو نوی یو ښه یو مثبت شګون دی د پاکستان د سیستم او نظام لپاره چې کله سترې محکمې ته سپریم کورټ راشي لاس د سپریم کورټ اوس په قانون په بنیاد باندې حکومت سره ومنل. حکومت د سپریم کورټ دا چې څومره د هغه د جسټس خبرې وي که د نورو ججانو خبرې وي هغه ورسره ومنل، او دا یې ومنل چې په قانون کې کمزورتیا شته، د آئین په دغه آرټیکل کې چې مخکې ماضي کړو په هغه کې کمزوریان شته. نو دا یو ښه ګام دی، د پاکستان په تاریخ کې یو نوی د باد اضافه وشوه.
سم، ډیر زیاته مننه طاهر خان صاحب د مشال ډیو همکار په اسلام آباد کې تاسو ته معلومات درکول چې سپریم کورټ د پاکستان د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاری مودا له پارلمانه د قانون سازۍ په شرط تر شپږ میاشتو غزولې ده. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. هندي ورځپاڼې دی فرنٹ د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاری مودې غزولو پر موضوع د پاکستانی لیکوال ډاکټر عائشه صدیقی مقاله خبره کړې ده. لیکوال وایي چې ک سپریم کورټ د جنرال باجوا په حق یا مخالفت کې فیصله وکړي، خو دا پریکړه به د پاکستان پوز پر مستقبل جوړ اغیز ولري. مقاله لنډیز عبد الله کاکړه ورو
د ډاکټر عائشه صدیقه دا مقاله د سپریم کورټ تر فیصله راتلو لمخه چاپ شوې ده. نو موږ وایي چې د جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده کې زیاتوالی ته خپل په فوج کې دننه افسران او ځوانان هم په ش سترګنه ګوري. حکومت وایي چې د سیمې امنیتی حالات ته په کتو سره د جنرال باجوا کاري موده غزبي، خو عائشه صدیقه وایي چې آن په فوج کې دننه هم دغه دلیل قانع کوونکی نه ګڼل کیږي. لیکوالي د بشري حقوقو وزیري ډاکټر شیرین مزاری پر هغه خبري رڼا چولی چې ویلې دي هغه خلک چې وایي پاکستان له هند سره په عملی توګه په جګړه کې شکیل نه دی، خو د دې په خبره چې دا خبره د بالاکوټ له حمله راځي کوي چې هند غواړي تر خپل واک لاندې کشمیر له ځان سره وتړي او محاصره کړي. خو لیکواله عائشه صدیقه د دې په جواب کې وایي چې جنرال باجوا په خپل کاري موده کې د زیاتوالي هڅي آن د هندي وزیر اعظم لوري د کشمیر نیمه خپلواک حیثیت ختمولو لمخ شروع کړی وي. د لیکوالي په خبره په پاکستان کې ډیر کم خلک داخله لري چې سپریم کورټ په جنرال باجوا له چوکۍ لري کړی، خو د دې په خبره کدا سی و هم سی نو د دې معنی به دا نه وي چې ګواکې د فوج د وی ادارې په توګه طاقت چیلنج سو. لیکوال وایي چې ک سپریم کورټ ته جنرال باجوا په حق یا مخالفت کې فیصله واوروي، خو دا فیصله به تر ډیره وخت د فوج پر مستقبل اثر وکړي. ډاکټر عائشه صدیقه لیکي چې ک د جنرال باجوا کاري موده وغځول سو نو شایي دا به فوج کمزور کړي او یو داخلي بے ثباتی به رامنځته شي.
د عبدالحی کاکړ چې تاسو دغه مقاله وړاندې کړه او اوریدونکو د پاکستان ډان رسپانه هم وایي چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاري مودی غزولو د پروسې په اړه د حکومت خرابې کارکردګۍ ملک پوز جمهوریت او خپل حکومت ته په ملکي او نړیواله کچه ډیر تاوان رسولې. ډان رسپانه د اداري لنډیز دلته ورو
د پاکستان ډان رسپانه لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اگست 15 د جنرال قمر جاوید باجوا د کار موده ته دریو کلونو د غزولو منځوري ورکړې وا، خو دغه فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج شو او سپریم کورټ ډیری پښتني راپورته کړې. لومبۍ دا چې د آئین لمخې دغه کار د وزیر اعظم نه بلکې د صدر دی. د دې وروسته وزیر اعظم بیا ولسمشر ته د لاسلیک لپاره د پوځي مشر باجوا د بیا ټاکلو سمری ولېګلا، خو مسله دا را پیدا شو چې ولسمشر کوم نوټس جاری کړ نو هغه د پوځي مشر د بیا ټاکلو پاړه نه بلکې د هغه د کار مودې غزولو پاړه وو. پر دې سربېره سپریم کورټ د نومبر په 20 د یوې اورېدنې پر مهال د جنرال باجوا د کار مودې په حق له حکومتي امر وزنډاوه او ویل چې د پوز پر ریګولیشن یا قانون 255 کې د پوز د مشر ریټایرمنټ زنډول او محدودول شته، خو د پوز د مشر د کار مودې غزولو ذکر پکې نشته. لدی وروسته د پاکستان وفاقي کابینې د پوز په قواعدو کې ترامیم وکړل او د پوز د مشر د کار موده غزول پکې هم شامل کړل. خوډان وسمانه وایي د حکومت نه اهلی ته ګوره چې یو پوځي چارواکي ته د ګټه رسولو په خاطر یې لسره دی ته ونه کتل چې ردوی دغه کار به پر اتلونکي کې جمهوري عمل او لسی حکمرانۍ ته څومره تاوان ورسوي. باید چې د پوځي قوانینو په بدلون په پارلمان کې بحث شوی. ادارې لیکي د کیس پاکستاني ټولنې ته وخدا چې په دې هیواد کې د لومبۍ ورځې رئیس روانه تګلارې به همداسې دوام لري. د پوځو څلور مشرانو ځان ته په خپله او دوه تا د خپل وخت حکومتونو د کار موده وغځوله، خو هیڅ یو له ځانه دا پوښتنه ونه کړه چې آیا دا کار قانوني دی او کنه. ادارې لیکي کې دیشي له جنرال قمر جاوید باجوا زیات قابل جنرالان وی چې په خطوګه د پوز مشري وکړي. نو اوس په جنرال قمر جاوید باجوا دا چې هغه د ځان سوچ کوي او کده پوزي اداري
ودن کوتا سي د ډان رسپانی دغه اداریا او واوریده او هم د دغه موضوع کې پاتې کیږو. کله چې تیر کال په پاکستان کې په جولای میاش کې انتخابات وشول او تحریک انصاف حکومت جوړ کړ نو ټول اپوزیشن ګوندونو پر پوستو پورې کړ چې پټاکنو کې یې درغلي کړې ده. اپوزیشن له صد پاسه یو کار له حصے کله په اشارو کله مخامخ د پوس پر مشر جنرال باجوا نیوکه کوي چې دوی په وینا په انتخاباتو کې په داندلې کولو سره عمران خان په حکومت کې راوست. خو اوس چې د پاکستان سپریم کورټ د جنرال باجوا د کاري مودې غځولو په اړه عمران خان او باجوا له یو سخت مشکل سره مخامخ کړي دي، نو په دې اړه پوزیشن ګوندونه خاموش دي. دوی ولی خاموش دي؟ د عبدالحی کاکړ په دې راپور کې ورو
د پاکستان سپریم کورټ چې د سیشن بیل ورځ راځي د حکومت لخوا د فوج مشر جنرال قمر باجوا ته په ملازمت کې د نور درې کالو وخت ورکولو پاړه اوریدنه پیل کړي. په دې هیواد کې د سیاسي څېړونکو، خبريالانو، مدني ټولنو فعالانو ترمنځ تود بحث روان دی، خو په دې بحث کې که څوک خاموش ښکاري نو هغه د پاکستان اپوزیشن ګوندونه دي. مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټي او جمعیت العلماء اسلام د اپوزیشن په مهمو ګوندونو کې راځي. کله چې مو په سینټ کې د مسلم لیگ نواز اپوزیشن مشر راجا ظفرالحق څخه د هغه د خاموشي وجه وپوښتله، نو د دې جواب وو
که خاموش نه شو او خبره وکړه نو دا مسله د قانوني پر ځای سیاسي شکل خپلوي، چې دا سمه خبره نه ده. دا خالصه یو قانوني مسله ده او په دې اړه قانوني بحث کول ښه کار دی. عدالت چې کوم سوالونه راپورته کړي دي هغه هم سم دي.
پیپلز پارټي هم له تیر څه د پاسه یو کال راځي د عمران خان د حکومت پر سیاسي او اقتصادي پالیسيانو تنقیدونه کوي، خو دغه ګوند هم د جنرال باجوا د کاري دوري غزول پاړه د حکومت د اقدام پاړه خاموشه ده. د دې ګوند د قومي اسمبلی غړي بهرمان تنګي د خپلې خاموشي پاړه مشال ریډو ته وویل
کلم چې کوم کیس عدالت کې پاکستان کی طرف سے لیڈرشپ ہمیشہ د عدالتونو په کړي منلې دي عملم پکړي دي ویل کوم ورته ویل دي خو دا اغیل مخکله ته اوس کپور اس کدا دورو کې کوم کیس عدالت کې روان دي منګ د یو کې لیټ سی عدالت کې ته سلو کې د عدالت کپور اس کا منګ د ایکسټنشن خلاف نه یو لکه څنګه چې جما حکومت ته انا ملک حالت یې جنجو ایکسټنشن ورکړي او نن پرې ملک څه چې دی چې عمران the extension da para khabare kyo ja the extension dumba complicated of disputed to chenan to the duniya pa mung bane khandi
pa pakistan ki jamaat ul islam fazal rahman da noor opposition gundun pa muqabil ki yawazinai party da che an de imran khan hukumat par zadi amali mubariza kadi de gun shaw kha chwar la suraj pa islamabad ki la wazir azam imran khan da istifa aw no intikhabat to qushro pa پر لاټ وهلیو. خدا غوند هم د جنرال باجوا د کاري مودي غزولو پر مسله خاموش دی. د دې پارټي د قومي اسمبلی غړی مولانا واسی وای خاموش ځکه دی چې دا خبره په عدالت کې ده.
کومه معاملې په کوټ کې چلوي نو هغه باندې تفسیر کول کوټ برداشت نه بلکې کم چا پر هغه باندې تفسیر کړګی دی. بیا کړم اپ د کوټ کې په عدالتو کې پیښ شوی هم دی. لہذا مور په هر معاملې باندې څه په دې معاملې باندې په هر معاملې په دې باندې احتیاط کړی دی چې د کوټ په معاملې باندې مور نرای ورکو نظر انداز شو او نو مور ټیکنیکل خلک یو چې د کوټ رهنمایي به مور ورکړي.
خو ځینې کارپوهان د سیاسي ګوندونو د خاموشي یو وجه په دې کیس کې د فوج شکلتیا شایي چې د دوی په وینا د ګوندونو په دوه کې حیران کړی دی.
د مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو
زو کورمتا اردوونکو په کورمکه د شپغو قومونو مشرانو د خپل احتجاج جاری ساتلو په خبره اجرګه کړي. دوی تیر یونی میشت رہیسه پړه چنارتا نزی د بایکاټ هل تر دوو ثانانو د وشتلو په رد عمل کې شروع شوه. دوی د غختن لري چې د وجل شو کسانو قاتلانو لنیولو سره سره دی عدالتي نظام او د سرکاري اسناد د جوړو دو دفترونو لپاره چنارا سدیتا منتقل شي. بلخوا چارواکی د هغوی غوښتنې د منلو ډاډ ورکوي. تفصیل له طارق رضی په دې راپور کې
د کورمه په صدا کې د شپږو کومونو مشرانو ترمن د نهه پورز یو جرګه شوه چې پکې هغوی پړه چنار ته د نتلو خپل احتجاج برقرار د ساتلو فیصله کړې ده. د صدی ملک حاجی سلیم خان اورکزی وای تر سوچې حکومت عدالتي نظام او د سرکاري اسنادو دفترونو له پړه چنار صدې ته د منتقلولو غوښتنې نوې پورې کړي خپل احتجاج نه پرېږدي.
سنټرل کورم لوور کورم ته ډېر تکلیف ته او سکیورټي مسایل دي او خرچې هم ډېرې کیږي. لہذا د دو دا غدی څو پورې موتا پاسپورت افیس نه راغله او خزانه نه راغلی او دا شی عدالتونه نه راغلی نور پورې مخبل بیکاټ پر چې نور نه ختمه.
بلخوا د دغه احتجاج لکبل د منځنی او کوزی کورمی اوسیدونکو ته د ستونزو او چتا شوی چې هغه لته په پړه چنار کې عدالت ته د نه حاضر دو په صورت کې کیسونه د کمزورو کې دوه خطر ده او بلدا چې پر هغوی توهین عدالت هم کیدای شي. د ګوګنه حاجی حیات خان وای د شپګو کومو مشران به پرتل کې توار یو زل بیا کینی او دا خبره به راوچتوي چې که څوک په عدالت کې د پېښه لپاره پړچنار ته ځي نو په هغه د هغلتا د تلو بندیز ختم کړي شي.
نو عدالت له موږ خپل به کاټ بالکل نشو کا او نورو مسله ته په مطلبي حکومت به نو وري پر شنو لا به کاټ به کوو اسوار یې زمو
انتظامی مشر ڈپٹی کمشنر شفاحت پدغاړه له خبرو ډډه وکړه خو البته سمو د وړاندې د کامی سیمله کړي ساجد حسین توري مشال لوډیو ته ویلو چې په ساده کې د جاجانو تعینتی او د مشرانو نور داسې مطالبه حکومت منلې دي خو په پره کې دوبه لږ وخت لګیږي.
حکومت د جاجا تللې یا د مده پاسپورت افس ته یا مطلب د سنور کورنری هغه سٹیټ ذمہ داری دی چې واه لکه کې یو ټاون کې د بدله د ورځې نه بل څه شي چې یو ډیماند دی چې نه کې موږ ټول پارلیمنتریان یو موږ هم سره مطلب دی لوړی سمته مطلب پر موږ خپل خلکو د ریلیف کولای شو ان شاء الله
موږ ورکو. پوکرما کې د شپږو کومونو مشران تر هغه وروسته هغل ته په احتجاج دی کله چې د اکتوبر په 15مه د مونډا سیمې پلار او زوی عدالت ته د پښلا لپاره پړچنار ته ورغلی وو او له هغه ځای د واپسې پر وخت په یعقوبیو کې وشتل شول. د دوی دا غوښتنې دي چې د وجلو ترانو قاتلان له نیولو سره عدالتي نظام او د سرکاري اسنادو د جوړېدو دفترونه له پړچناره سده ته منتقل شي. که څه هم د وجلو ترانو قاتلان پولیسو نیولې دي خو تر اوسه د نورې غوښتنې حکومتي چارواکو نه دي پوره کړي. تاریخ ورغځه مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو ته وګورئ اوریدونکو د اقلیتي چارو پارا د خبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار روی کومار ویلی چې په سرکاري ملزمتونو کې د اقلیتونو د ځانګړو چوکیو برخه له 2% 15% ته زیاته کړي. خو په پیښور کې بیا ځینې اقلیتونه وایي چې په سرکاري ملزمتونو ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي. په نور تفصیل له پیښور د غلام بوس راپور کې ورو.
د اقلیتي چارو لپاره د وزیر اعلی محمود خان سلاکار روی کومار له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې په سرکاري ملازمتونو کې د مخصوص نشستونو زیاتولو ترڅنګ په تعلیمي ادارو کې هم د اقلیتونو لپاره په مخصوص نشستونو ترلاسه کولو کې بریا ترلاسه کړې ده.
اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ نوٹیفکیشن کو اس پونڈ صوبہ کے کم مائنورٹی جاب کوٹا کا 5% جی ایجوکیشن کوٹا کے کم دے منگا جو ہٹ مائل اسٹون اچیو کرے دے سمرم ڈگری کالجز دی پدے صوبہ کے 262 ڈگری کالجز دے صوبہ کے آر یو فیکلٹی کے لائک بی ایس پروگرامنگ یا آگے کے کمپیوٹر سائنس پروگرامنگ یا پری میڈیکل پری انجینئرنگ کی ہر یو فیکلٹی کے سی ایم صاحب دو دو سیٹا مائنورٹی لپارا مختص کر دی نوٹیفکیشن جاری شوئے دے.
که څه هم د اقلیتي چارو لپاره د اعلی وزیر سلاکار وایي چې د تحریک انصاف د موجوده صوبایي حکومت په دور کې د اقلیتونو د مهمو مسالو د حل کولو لپاره تر ډیره حده ګامونه پورته کړی شوی دي. خو هم 13 ورځ بیا په پیښور کې د اقلیتي ټولنو ځینو کسانو مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور په یو سرکاري اسپیټال کې د اقلیتي ټولنې نه کسانو ته په عریضي توګه ملازمتونه ورکړې شوې وو او هغوی سره د پخې سرکاري نوکرۍ د ورکولو ژمنه هم شوې وه خو اوس د هغوی په ځای نور کسان برتی کړي شوي دي.
جی درے میاش مونگ گورنمنٹ نصیر اللہ خان میموریل ہاسپٹل کے مونگ کار کڑے دے جی اگست 1 نہ مونگ ڈیوٹی شروع کرے ہو اکتوبر کے بیا مونگیا کم پرز لاڑو دیتا جی دی بیا ماغا سے مونگ تول چستہ سو کارونا شوے دے مونگ بیا ڈیوٹی اوکو جی دسے مونگ درے میاش برابر شو دی پوسٹنوں کے دی مونگ تول چستہ سو کار بکی کی بچیا تسلی کوے او بیا پہلے نے رز نہ جی دی مونگ تا دروغ شروع کو کمپیوٹر کے امپلائمنٹ فارم رجسٹریشن لمبر چ ڈائل کولو نم بل چار آت لو جی مسیح او ہندو دوڑ دی جی دوڑ اقلیت کے راضی او دوڑ سر جی دیر بے انصافی کرے دی جی.
خود اقلیتون لپاره د وزیر اعلی سلاکار روی کومار وای د دغه نه کسانو د ستونزې د سیحت د محکمې د لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړی ده او هڅه کوي چې د دوی د ستونزه زر حل کړي شي. روی کومار وای په خیبر پښتونخوا صوبه کې د سرکار د یو اندازې تر مخه د سلورو لکو پوری خلق د بیلابیلو اقلیتونو سره تعلق لري او حکومت یې هڅه کوي چې دا وي د ملازمتونو تعلیمی سہولتونو او ټولنیز پرمختګ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
مشال اډو ته وګستې 15 بجې شو یو شاهین بنری هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې لږ د خبرو لنډی جوړو.
سپریم کورٹ د فوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاری مودا د نور شپږ میاشتې پورې غزولې ده. نن د چیف جسټس اسف سعید کوسا په مشرۍ د سپریم کورٹ درې کسیزه بنچ حکومت له اجازه ورکړه چې په مشروط توګه د فوز د مشر کاری مودا د نور شپږ میاشتې پورې وغځي. د فوز د پخوانی جرنیل پرویز مشرف پر ضد د غداري په مقدمه کې ځانګړي عدالت حکم ورکړی چې نوموړی دی د دسمبر تر 15 منټې پورې خپل بیان ریکارډ کړي. د اسلام آباد های کورټ لخوا د مقدمې د فیصلې ځنډول نو وروستو ځانګړي عدالت نن بیا د مقدمې اوریدنه پیل کړه. د جسټس وقار احمد سیټ په مشرۍ د ځانګړي عدالت درې کسیزه بینچ ټینګار کړي چې دوی یوازې د سپریم کورټ د حکم پابندي. د خیبر پختونخوا حکومت په سرکاري ملازمتونو کې د اقلیتونو ځانګړي کوټه له 2% 15% ته لوړه کړې ده. تیر ماښام مشالېډو سره خبرو کې د وزیر اعلی سلاکار روي کومار وویل چې اوس به په تعلیمي ادارو کې هم د اقلیتونو لپاره مخصوص نشستونه وي. سبا به په ټول پاکستان کې د پوهنتونونو د زده کوونکو لخوا د یووالي لاریون یا سټوډنټس سالیډریټي مارچ ترسره کیږي. د زده کوونکو تنظیمونو تر مخه دوی په پوهنتونونو کې د زورونو لوړو فیسونو او د دوی په یونین د قدغنونو پر ضد میدان ته راوتي دي. د افغانستان د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د ماین په 14 کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 2 تنه زخمیان شوي دي. د عراق په نجف ښار کې تیر ورځ مظاهره چیانو د ایران قونسلګرۍ ته اور واچو. دغه مظاهره چیان پر تهران په دې غوسه وو چې د دوی پیدا په هیواد کې د یو داسې حکومت مرسته کوي چې دوی د نږدې 2 میاشتو راهیسې پر ضد مظاهرې پیل کړې دي.
مشال اډیو ته غوښتل اوریدونکو په دې نیمایي کې د نور موضوعاتو تر څنګ د اهم اوري چې د مومندو ضلع زده کوونکي څه ستونزې لري خو تر هر څه مخکې ځو اسلام آباد ته چې د پاکستان زنو ورسپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي احمد الله ته وښي.
دا نو رسپانه په خپل ادارې کې لیکي د کې څه شک نشته چې د تحریک انصاف په دوره اقتدار کې د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت موده غزولو دا واقعا د یاد ګوند لپاره ډیره د شرمندګۍ وجه جوړه شوی او په غیر د توجه کار کولو لوجه حکومت خپل ساک ډیر متاثر کړو. رسپانه لیکي په تیرو وختونو کې څلور فوزي مشرانو په خپل د خپل ملازمت موده وغزوله او د دوو مشرانو د ملازمت موده منتخب حکومتونو غزولې و خو چا هم دا سوچ نه وکړي چې دا کار قانوني دی او کنه. ورسپانه لیکي په فوز کې یو شمیر نور هم قابل افسران شته چې په دې عہده کار وکړي. نو د قمر جاوید باجوا راتلونکي ګام نه به معلوميږي چې نوموړی څه سوچ لري. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي په جمهوریت ملکونو کې حکومتونه که آئینی او قانوني شخړو سره مخ شي نو عدالتونو مخه کوي. اپوزیشن که په قانون کې د وضاحت ضرورت محسوس کړي نو عدالت ته ځي. عام خلک که په قانون عمل درآمد کولو کې څه نقص وګوري نو عدالت مخه کوي او که عدالتونه په کومه مرحله کې محسوس کړي چې په یو قانون صحیح عمل نکیږي نو از خود نوټس اخستو اختیار استعمال کړي. ورسپانه لیکي د سپریم کورټ درې رکنی بنچ کاروایی په نتیجه کې بعد داسې واضح اصول وټاکل شي چې پر راتلونکو کې باید د رهنمایي ذریعہ جوړ شي. 2009 کال نه راپې خو آزاد عدالتونه د آئین او قانون عمل درآمد یقیني جوړولو لپاره په صحیح توګه خپل کار کوي. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د اف بی آر چیرمن شبر زیدی ویلي دي ماشي نظام ترخه کېدو د ټیکس وصولولو هدف نشي پوره کېدی. ورسپانه لیکي دا صحیح خبره ده ترڅو چې د ټیکس را جمع کولو نظام صحیح نکړي شي نو تر هغه وخته حکومت خپل اهداف هم نشي ترلاسه کولای. نو ضروری ده چې تاجرانو، کارخانه‌دارو او صنعتکارانو په ګډون ټول سره د سلا مشورې ورسته یو داسې نظام دی جوړ کړي شي چې ټول په متفق وي او بیا د زیات نه زیات خلک د ټیکس په دایره کې شامل کړي شي چې ملک د ترقۍ په لار روان شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
واشنگټن پوسټ رسپانې په افغانستان کې د ماشومانو پر جنسي زورون یو د بشري حقوقو فعال پر نیولو مقاله خبره کړې ده. بلخوا د نېشنل انټرست مجلې په منځني ختیځ کې د اسرائیل او ایران ترمنځ پر ترنګلتیا مقاله خبره کړې. د دوه مقالو مهمې برخې له مشاهده میورو.
واشنگټن پوسټ ورسپانې لیکي د بشري حقوقو فعال محمد موسا محمودي د افغانستان په لوګر ولایت کې په پراخ کچ د ماشومانو د زورون په اړه ادعاوې خبرې کړې وې. د افغانستان استخباراتي ادارې ملي امنیت نوموړی نیولی او توقیف کړی و. د افغان ولسمشر او په کابل کې پر امریکایي سفیر سربیره یو شمېر کسانو د نوموړي نیول په سخت ټکو وغندل. وروسته د نومبر پر شپږویشتمه ملي امنیت ویل چې هغه د خوندیتوب په خاطر له ځان سره ساتلی و. د محمودي په وینا د لوګر په شپږ سکولونو کې تر 1500 زیات ماشومان په جنسي توګه ځورول شوي ول. د هغه موندنو ښودلې وه چې د ماشومانو په ځورونه کې استادان او ځایي چارواکي شامل دي. تر دې راپور وروسته په لوګر کې ځایي چارواکو پر محمودي نیوکې وکړې او هغه یې تورن کړ چې د ولایت نوم یې بد کړی دی. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان هغه پیغامونه خپاره کړي چې محمودي ورته لیږلې وه او ویرې ښودلې وه چې ملي امنیت یې د نیولو هڅه کوي او د دې هر څه لپاره هغه ملامتوي. امریکا له پخوا راهیسې په افغانستان کې د ماشومانو د جنسي ځورونې پر ضد د جدي اقداماتو لپاره هڅه کوي. بلخوا د نیشنل انټرست مجله لیکي له تیرو دوه کلونو راهیسې اسرائیل په شام کې ایران ته د لاسوهنې له امله خبرداری ورکړی دی، خو ایران په شام کې خپل رول ته دوام ورکړی او اسرائیل ته یې دړکه ورکړې ده. پر دې سربیره حزب الله ډلې ته د راکټونو د پرمختیا لپاره لازمه لارښوونه کړې ده. اسرائیل په شام کې د ایران پراخېدونکي رول څاري چې دوی عراق، په لبنان کې حزب الله او په غزه کې ایران پلوه ډلو ته وسلې ورکوي. په ایران کې د نن پر لانجمنو حالاتو او مظاهرو او بلخوا په عراق او لبنان کې پر احتجاجونو سربیره ایران خپل پوځي صلاحیت زیات کړی دی چې د کروس په ګډون یې د اوږده واټن وهونکي توغندي جوړ کړي دي. مجله په پای کې اندېښنه څرګندوي چې په غزه او شام کې کوچنۍ شخړه په لوی جنگ بدلېدلی سي او ټوله سیمه اغېزمنولی سي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اردن کو په خوست کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ومانځل شو. یادونه د خوست د خزو چارو ریاست په بلنه د لزګونو ځای جنکو او مرمنو په ګډون جوړ شوی و. په غونډه کې مسولین ویل په دې ولایت کې یې په 13 میاشتو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 450 قضیه ثبت کړې دي. تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
د خوست د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي چې د روان مریض کال په اول و میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 450 بیلابیلې قضیې ثبت کړې دي. دوی وایي په دې پیښو کې له کوره د ښځو تېښته، طلاق غوښتنه، د نامزادۍ فسخه کېدل او نور هغه موارد شامل دي چې تر ډیره د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله رامنځته کیږي. دوی یادې څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په لمانځنه کې وکړې. د خوست د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی مشال روډي ته وویل
ځینې قاضي چې ډېرې هاتې نه دي په میانجیګري د خپل ښځو چارو ریاست لخوا نه حل شوي دي او هغه قضایا چې ډېرې هاتې دي هغه عدلي او سارانوالۍ او محاکمه ته راجع شوي.
مدني فعاله نادیه باوري هم له خپلو کورونو د ښځو تېښته او په کورونو کې له ښځو سره د زور زیاتی د قضیو یادونه کوي.
لکه دلته ډېر موږ فرار منزل پیښې لرو او کورنۍ تاوتریخوالی مثال زور زیاتی له ښځو سره زخته ډېر ده. څه اوس هم په راغلي خویندو کې موږ دوه خویندې د کورنۍ تاوتریخوالی موجودې دلته راغلي دي چې موضوعات اوس هم په حقوقو ریاستو محاکمو کې روان دي او دلته موږ سره ګډون هم کړی ده.
د خوست ولایت شورا استازي ندبیبي عمری هم وایي چې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالي کې ډیر والی راغلی دی.
زه په هفته کې 2-3 ورځې اوس سرنولۍ او قضاته سم د مبس کې خیاندي دغه پښتنې ته ورسم دا تاوتریخوالي بيخي ډیر شوی دا. نو دغه تاوتریخوالي د پوره باید دولت کوټلې ګمونه وخلي. دولت د خزې تاوتریخوالي د خزو دوسیه چوي په کلونو کلونو پراتاوي په محاکمو کې په سرنولۍ کې.
په ناسته کې خوست والی محمد حریم فدایي ویل په دې ولایت کې د خزو لپاره په یو شمېر اقتصادي برنامو کار کوي تر څو خزې پر ځان بسیا شي او له دې قبله د رامنځته کېدونکو تاوتریخوالي څخه وژغورل شي.
زموږ مېرمنې ډېرې مظلومې دي. د کار حق نه لري، د تعلیم حق نه لري، ورکول کېږي، د میراث حق نه ورکول کېږي، په بدۍ کې ورکول کېږي. ان شاء الله زه پر ډاډمن یم چې ان شاء الله موږ اراده شته څنګه موږ اوپر خپلې تجارت صاحب کې هغه اقتصادي پلوه هم هغه کو بدلو دي.
بلوري ته د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوال ورځ په مناسبت د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل خبر کې راپور کې ویلي چې د روان مریض کال په لومړیو او میاشتو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2012 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8.2% زیاتوالی ښیي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې صفې 2110 15,000 14,500 18,000 کلو هرڅه
د ملګرو ملتونو د ماشومانو خیر ښېګڼې ادارې په ماشومانو کې د ایچ آی وی وایرس او ایډز ناروغۍ په اړه خپل تازه راپور خپور کړی. په راپور کې ویل شوي چې په نړۍ کې هر ورځ تر 300 زیات ماشومان د ایډز له بیماری سره تړلي وجوهاتو له امله ژوند له لاسه ورکوي. د یونیسف په راپور کې پر ناروغۍ او وایرس ته قابو موندلو او د مخنیوي په لړ کې هلو ځلو ته اهم کتنه شوي. د مقالې مهم ټکي له ملیح امیزاد اورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې اداره یونیسف وای چې په 2013 کې له ایډز سره تړلو وجوهاتو له امله هر ورځ 340 ماشومان مړه کېدل. دا خبره یونیسف د نومبر پر 26 د ماشومانو ایچ آی وی او ایډز په اړه په خپل تازه رپورټ کې کړې ده. اداره وایي د ماشومانو د مړینې مهم وجوهات د ناروغۍ وایرس خلاف علاج ته کم رسایي او د مرض د مخنیوي ضد محدودې هلې ځلې دي. د یونیسف مشر هنریټا فور ویل چې که څه هم په نړۍ کې د ایچ آی وی وایرس او ایډز ناروغۍ خلاف هلو ځلو ښې نتیجې ورکړې دي، خو پکار نه ده چې یوازې پر هغې تکیه وشي. هغې وویل چې د وایرس تشخیص او علاج ته د نه پاملرنې له امله د غټانو او ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخامخېږي. په رپورټ کې ویل شوي چې په هغو ماشومانو کې چې پکې ایچ آی وی وایرس موجود دی، علاج ته د رسایي په اړه شمیره ښایي چې په سیمه ایزه کچه پکې ډېر فرق دی. په دې کې جنوبي ایشیا تر ټولو مخکې ده چې 90% ماشومان درملنې ته رسایي لري. له دې پلوه غربي او مرکزي افریقا په اخره کې راځي چې دغه شمیر 28% دی. په رپورټ کې ویل شوي چې له میندو نه ماشومانو ته د مرض د منتقلېدو خلاف درملنې ته رسایي په ټوله نړۍ کې 82% ته زیاته شوې ده چې لس کاله مخکې 40% وه، خو بیا هم په سیمه ایزه سطح په دغه رسایي کې فرق دی. هنری ټافور ویل چې که څه هم ډېر کار لا پاتې دی، خو په ماشومانو جوړه میندو ته د سم علاج ورکولو له امله شاوخوا 2 میلیون ماشومان له ایچ آی وی وایرس نه ژغورل شوي دي او د 50 کلونو کم عمره 1 میلیون نورو ماشومانو ژوند خوندي کړل شوي دي. د یونیسف رپورټ وایي تیر کال شاوخوا 1,60,000 ماشومان چې عمرونه یې تر 9 کالو پورې وو له ایچ آی وی وایرس نه متاثره شول. په دې سره په نړۍ کې له وایرسه متاثره د دغه عمر ماشومانو شمیر 1,00,000 ته ورسید. د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
تاندې هله
په یوونی مو بجا
ټولنیز شبکې او سخدریزی
په پاوکم 2 بجو
د سوانانو غږ
په 2 بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجرا
په 4:30 مو بجو
مشال لډو ته اوغستی اوردن کو د مومند ضلع د کالجونو زده کوونکي وای چې مخکې با حکومتي یا سرکاري گاډي دوی پسې ورتلل او د غرازه دوی به یې کالجونو ته بوتلل، خو اوس هغه کار درېدل. دوی له حکومت غوښتي چې دغه گاډي دی بیا مقرر کړي شي. همداراز بلخوا بیا د سیمینا د حکومتي ګوند پاکستان تاریخ انصاف د کمی اسمبلی غړی وای چې هغه د اعلی زده کړو له چارواکو سره دغه مسله راپورته کړی او هیله ده چې ډېر ژر به دغه مسله هوار شي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال شانواز تر زیرا کوي.
د مومند سرکاري کالجونو زده کوونکو لپاره له یوې اوږدې مودې راهیسې سرکاري بسونه مقرر وو چې ګنې دغه زده کوونکي د خپلو کلو نه کالج ته راولي، خو د 13 کالونو راهیسې دغه ګاډي بند شوي او زده کوونکي په خپلو خرڅونو کالج ته ځي. دوی ته مشکلات څه دي؟ د یکاوند پوسټ ګریجویټ کالج د 12 ټولګي زده کوونکي مهران خان چې د کوزه محمد راول کورونو سیدون کې دي وای
زه خو درې ګاړي بدلوم. زه چې راګوزی ګم راول کورنډم به دغه دویم د پیر کلا پورې او دریم د دیکاغونا پورې 150 روپۍ ټوټل جوړي دوانه مخه دا تقریبا موږ نه 2 ګنټه خو خامخه وباس تګ راته کی کلاس می شوي لازم می شوي یو کلاس ترانسپورت د وای
ابرار هم دوه میچنه نه یکون کالج تزي او دی وای چې ډیرو ملګرو تعلیم د دې د لاس هم پرېخه چې ور سره زیات وختونه د کالج د تک خرڅونه نه وو او دی غواړي
چې موږ د بس تنظیم سو کې چې ډیر کس خلک دي چا وس کیږي چا وس نه کیږي پیسو اسه پیسو د واجی پر خو دا چا اوس د سفي سونه شي په سونه غني دوم راخو خو دا کتابونو خرچه او روزانه خرچه او خپل جیب خرچه او کرایه خرچه او
د مومندو زیاتره آبادی د خاریونو لری پرته ده. نو بیا د غزاونو نزدکون کوته د خپل کارشته براتک کی د هغوی وخت سیات لګي او خرسه هم سیوا راځي. ساجد محمد قامی سملی غړی او د سفران د قائمه کمیټې چیرمن دی دی وای چې پراتلونکو وخت کې بس د کون کوته د گاډو د مقررولو د پاره کار کوي
تاسو په بلډینګ باندې کم خرچ کوي هغه بل فرض باندې چې کو ترانسپورت وو سنو هغه به موږ د پاره ډیر اسانه هغه د پاره موږ یو پلان هم جوړ کړو نو هغه به ټول ضلع کې چې کم ترانسپورت دی هغه به سره کور کیږي نو هغه موږ سره دی باندې ایګری شوی مو او اني هاوس موږ به ان شاء الله د دې سفران کمیټې کې به موږ دی د کم سیټ کې زیاده وروغړو او د دې نو پوجګټ کو چې د کیسره پرابلم
انتظامیه لخوا ورکول کېده ولې دغه سلسله څه لس کلونه وړاندې بنده شوه شانواز ترغزی مشال ریډیو یکاون
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو د پښتو ژبې نامتو شاعر او لیکوال غازی سیال د شپږ اتیا کلونو په عمر کې پرون په حق ورسېد چې نن مازیګر یې د خیبر پښتونخوا د بنو په خوندان کلی کې خاورو ته وسپارل شو. غازی سیال د پښتو د شلمې پیړۍ په یادو لیکوالانو کې شمیرل کیږي. دوی پر شاعرۍ سربیره د ناول افسانې تحقیق او تنقید په برخه کې هم د پام وړ کار کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې راپور کې.
غازی سیال د پښتو د شلمې پیړۍ په یادو لیکوالانو کې شمیرل کیږي. دوی د شاعرۍ سره سره ناول نګاری، افسانه نګاری، تحقیق او تنقید په اړه هم زیارونه باسلی دي. د دوی د شخصیت، فن او کار په اړه د بنو سره تعلق لرونکي او باچا خان پوهنتون کې د پښتونخوا مطالعاتي مرکز ډایریکټر ډاکټر محب وزیر وای غازی سیال د شلمې پیړۍ په غوسو شخصیتو کې یو دی. د چا په کار او زیار چې پښتو ژبه او ادب په ځای ویاړ کوي.
نورو ډیرو سنفونو سره سره سندره یو ډیر ژور اثر پرېښی دی. د دوی په نظمونو هم، د دوی په غزلونو هم، د سندرې اثرات دی وینو. تر څو چې د دوی د شاعرۍ، د ناولونو، د افسانو تعلق دی، نو د رومانټیسزم د تحریک نه زیات متاثر ښکارېدل. د دوی په شاعري کې هم، د دوی ناولونو، افسانو کې، تخلیقي ادب کې ټولنیزې حقیقت نګاری توکي ډېر واضح لیدل کېږي. تحقیق او تنقید باندې هم کار کړی دی. یو کتاب د دوی په ناچاپو کتابونو کې پروت دی چې د پښتو په موسیقۍ باندې لیکل شوی دی. خو د دوی د وینا تر مخه چې دا کتاب چونکې زه په خپل ژوند نشم چاپ کولی، په دې کې ډېرې داسې مسالې، داسې کیسې به راغلاړېږي چې هغه زما د پر مسالې پیدا کولی شي، نو باید دا کتاب زما د ژوند نه وروسته چاپ شي. هر اړخیز شخصیت و پښتو د شلمې پیړۍ په سرخیلانو کې و، چا چې پښتو ژبه شته کړی ده، چا چې پښتو ادب شته کړی دی.
د غازی سیال تر 1500 پورې کتابونه چاپ شوي او یو شمېر یې ناچاپه هم دي. په چاپ شوو کتابونو کې یاد وړ دا دي: ژوند او ښکلا، کشملا، بنزای، زنې سندرې چې فوک دي خو، زما سندرې ستا دپاره، د سندرې روح ګلنار بیګم، تنده، ملی سندرې او داسې نور. غازی سیال د پښتو فلمونو لپاره ګڼ شمېر د پښتو سندرې لیکلې چې د ګلنار بیګم، کشور سلطان، فرزانه په شمول یو شمېر سندرغاړو ویلې دي. غازی سیال یو متحرک ادبي ژوند تیر کړی دی. د دوی د ادبي هلو ځلو په اړه پروفیسر محب وزیر او د بنو شاعران وایي غازی سیال د بنو په ادبي تاریخ کې دا طاهر کولاچوی نه پس هغه شخصیت دی چې معیاري پښتو شعر او ادب یې د ولس ذهنونو ته ورسولو. دوی د پېښور، اسلام آباد، کوټه، کابل او قطر پورې کانفرنسونو کې نه صرف د بنو نمایندګي کوله، بلکې د پورا سویلي زیلو تشه به یې ډکوله. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لری ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
بشال رادیو ته وګستې نن ورځ لیکي د پاکستان موجوده افاقي حکومت د ماحولیاتي بدلون ول د سره تړلو مسلو په اړه منسوبې خو اعلانوي، خو دغه بیا سرته نرسوي چې پکې د خبر پښتونخوا د بلین سونامي ټری منسوبه اهم ده. د ورځپاڼه په خبره باید حکومت د ماحولیاتو مسلې ته پوره پام وکړي. دغه لیکنه مهمه برخه له فرخنده سره درو.
ډان رسپانه په خپل یو اداریه کې لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د تیر ګل پورس د صفا او شین پاکستان په نوم د یو پروجیکټ پرانیست وکړه. د دغه منصوبې له لارې به د پنجاب او خیبر پښتونخوا په 1900 خارونو کې د صفایي او د ونو بوټو د کرلو مختلف پروګرامونه پیلېږي او د دغو خارونو ترمنځ په ماحول او چاپیریال د پاک ساتلو مقابلې هم کیږي. وزیر اعظم د ماحولیاتي آلودګۍ مسلې ته خاص پام کوي او دغه مسلې په نړیوالو فورمونو کې هم راپورته کړي دا. او د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې هم پر دې موضوع خبرې کړې دي. خو د ورسپاڼې په خبره د تحریک انصاف حکومت داسې پروژې اعلان کړي او بیا د پوره منصوبه بندۍ د نشتوالي له وجې په نیمه کې پاتې شي او د دې نوې اعلان شوې منصوبې تر مخه به مقامي حکومتونه خپل ښارونه او کلي پاک ساتي او دغلته به داسې پروژې پیلوي چې ماحول او ولس ته ترې ګټه ورسي. خو کوچېرې یو مقامي حکومتي انتظامیه په خپل ښار کې یو پارک جوړول غواړي نو دغه لابد فند بندوبست څنګه کیږي؟ دا خبره نه دا واضح شوی او دا خبره هم ضروری ده چې د ماحولیاتي بدلون په اړه د حکومت مختلفه پروژې لوړاندې نه د یو شمېر ستوندو سره مخ دي. ډان لیکي د وزیر اعظم دا خبره سم ده چې په پنجاب صوبه کې د پخوانی حکومتونو د غلطو پالیسۍ او لوجه د لاهور خار اوست نړۍ په آلوده او ککړو خارونو کې شمارل کیږي. خو کبیا خیبر پښتونخوا ته راشو چیرته چې د تحریک انصاف حکومت د عربونو سونامي ونو د کرلو داوا کړي، نو بیا په مکه هغه ونی تر سوالی نخکاری او لدې سره سره صوبای حکومت ته پیښور د تیزو بسونو منسوبه یا بیا ټی هم لګړو ستونزو ښکار ده او تر اوسه سرته نه رسیدلې. په دغه منسوبه کې د درغلیو او د ناکه سموادو د استعمال راپورونه هم دي. لدې سره سره د ماحولیاتو وفاقي وزیر زرتاج ګل په دې ورستیو کې ویلی وو چې مخالفو سیاسي ګوندونو په پنجاب او خاص کر لاهور خار کې د هوا د ککړتیا په اړه غلط خبرونه اخبار کړی دي چې ورسته د وړې په دغه بیان سختی نیوکې هم وشوي. د ورسپاڼې په خبره د موجوده حکومتي چارواکو لخوا په پخوانی حکومتونو په نیوکو کولو د دوی ذمہواری نه ترسره کیږي او باید وي خپل کارکردګي وخایي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو په پاکستان او افغانستان کې د کتابونو چاپون کې پبلشران وایي چې په پولا د سختو شرطونو لکبل دوی د پولو دواړو خواو ته کتابونه نشي وړلې چې لکبل یې د دوی کاروبارونه غزمن شوې دي او د کتابونو بای لوړې شوې دي. د برسل کې دا چې پاکستان د افغانستان سره په پولا د تګ را تګ لپاره نوي قوانين عملي کړی دي. تفصیل د شاهین بنری راپور کې.
په پیښور او کابل کې د کتابونو چاپون کې او خبرون کې وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پولا د بارډر منیجمنت د لاندې د ځینو قوانینو او بندیزونو لکبله د دوی کاروبار ته زیان رسیدلې دی او د کتابونو بیې لوړې شوې دي. بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې په پیښور کې د پبلیشنګ کمپنۍ مشر ایاز الله ترغزی وویل چې اوس افغانستان ته کتابونه دیږي نو ډیر خرص پر راځي او چې له افغانستانه کوم کتابونه راځي نو چارواکي یې مخنیسي. نو موړي زیاته کړه
مخکې به چې موږ کتابونه دلته پرنټ کول افغانستان ته بتل نو خرچه به ډیره کمه راتله، لکه د بوري حساب سره فیغه کاټن حساب سره نو موږ نه به زیات نه زیات 200 روپۍ د کاټن راستیو تر افغانستانه پورې به راته لکه کاټن رسولو. اوس چې کم دی نو 1400 روپۍ کاټن فی اخلیا دا کارگو ولا دا پیسې خلی نو دوی وی چې مونږ مخکې مونږ باندې کسٹم نو اوس چونکه پکې کسٹم راغلو ډیوټی نه پکې راغلی نو اوس اغم پکې اډ شو نو دا ځکه د هر سګران شو بل داسې د چې د هغه طرف نه به کتابونه راتلل باقاعده لکه څه خبره بنوک هغه نو فکری راتلا دغه به خو راتلل به بیا هم کتابونه اوس کتابونه را پریدي نه
د کتابونو چاپونکو وایي چې هر کال په پښتو کې له 2.5 تر 3000 کتابونه چاپ کیږي چې زیاتره سیډنیزي مقالې او د شعر او ادب کتابونه وي په کابل کې د دانش کتابخانه مالک اسد دانشوایی په خبر د دوړو خواو د پښتنو لپاره د ادبي او کلتوري غونډو کتابونو د اشاعت یو لوی مرکز وو خوس په پولا د پابندۍ لکبلا ک یو خوا د دوړو خواو لیکوالان د یو بل سره په اسانۍ خپل لیکونه او تجربه نشي شریکولې نو بل خوا د کتابونو وړلو راوړلو لړۍ هم اغیزمنه شوې ده
زموږ کتابونه په خبر سره او په خبر زموږ سره مارکیټ او هر څه تړلې دي اوس چې په تورخم باندې دا کوم حالت راغلی دي د دې طرف او د هغه طرف هغه سختی شروع کړې ده ډېر او دې طرف محصول لوړ کړی دی نو دا کتاب ته ډېر زیان رسېږي د کتاب قیمت لوړ شي نو د کتاب قیمت باندې چې اضافه شي بیا د خلکو خو خریدم کمزور دی مهمه خبره چې دا هغه ده چې د دې خوانه کتاب وسړل هغه طرف ته ډېر ستونزه ده ډېر غټه ستونزه ده موږ نشو کولای مثلا زموږ کتابونه هلته یونیورسټي بوک ایجنسی ته یا نورو کتاب روشانو ته ورسوو
د یادونه وردا چې پاکستان د افغانستان سره په پوله د ازغن تار خورولو لړۍ پیل کړې ده او په پوله د تګ را تګ لپاره شرطونه نور هم سخت کړې دي د روان میاش په 15 نیټه په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته په وینا کې د منصوبه بندي او پرمختیا وزیر خسرو بختیار ویل چې په پوله د ازغن تار لګولو کار به را روان کال پایتا ورسی
مشال د توګه ستې شین بنیر تاسو ته راپور وړاندې کو او اوس هم د نن ورځې د نسات خبرونو اخیری شیبو ته رسیدلې یو او هم له شاهین بنیری ورستی لن خبرونه
سپریم کورٹ د فوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا کریم مدد د نور شپږو میاشتو پورې غزولې ده عدالت حکومت ته ویلي چې په دې شپږو میاشتو کې د فوز د مشر د کریم مدد غزولو پاړه قانون سازي وکي او د دغه یقیني کول لپاره عدالت ته لیکلي ورکي د فوز د پخوانی جنرال پرویز مشرف پر ضد د غداري په مقدمه کې ځنګړي عدالت حکم ورکړي چې نوموړي دي د دسمبر تر 15 منټې پورې خپل بیان ثبت کړي د جسټس وقار احمد سیټ په مشرۍ د ځانګړي عدالت درې کسیزه بنچ ټینګار کړي چې دوی یوازې د سپریم کورټ د حکم پابندي د خیبر پښتونخوا حکومت په سرکاري ملازمتونو کې د اقلیتونو ځانګړي کوټه له 2% 15% ته لوړه کړې ده د وزیر اعلی سلاکار روي کومار تیر مهم مشالې ډوته ویل چې په تعلیمي ادارو کې هم د اقلیتونو لپاره مخصوص نشستونه وي سبا په ټول پاکستان کې د پونتونو د زده کوونکو لخوا د یووالي لاریون یا سټوډنټس سولیډریټي مارچ ترسره کیږي د زده کوونکو تنظیمونو تر مخه دی په پونتونو کې د زورونو لوړو فیسونو او د دی په یونین د قدغنونو پر ضد میدان تراوتی دي د افغانستان د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د ماین په 14 کې د خزو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوی او 2 تنه زخمیان دي د عراق په نجف خار کې تیر ورځ مظاهره چانو د ایران قونسلګری ته ور واچاوه دغه مظاهره چان پر تهران په دی غوسه و چې دوی پیدا په هیواد کې د یوداسې حکومت مرسته کوي چې دوی پر ضد له 13 میاشتو راهیسې مظاهرې پیل کړي دي او په البانیا کې د راغلي تیز زلزلې وروستو خلکو دویمه شپه هم د کورونو نه بهر په ټینټونو او ګاډو کې تیره کړه په دغه زلزله کې 1.5 کسان وژل شوي دي او تر 650 پورې نور جوبل دي دغه زلزله د البانیا د پلازمینې تیرانا نه 30 کیلومتر لرې د نومبر په 16 سهار وختي راغلې وه چې شدت یې 6.4 درجې ښودل شوی دی
هم دې سره د نورو زیاتره ساته خبرونه پای ته رسیدي سبا سهار پوره په 9 بجې به یو اړبیا ساسې په وړاندې حاضر جو خو پر هم دې سپو تاسې د ډیو رادیو خبرونه اوریدئ شي خپل قربا سره لمومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ د لا پامن خو وختونه